آزاده پاسپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کله موکوم د طالبان او پاکستان پر اړیکو بحث لرو. یا وخت په کابل کې ناستو واکمنانو اسلام آباد د طالبان په پلوي تورنوه او نن سبا اسلام آباد طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده. دا تورونه روانه اونۍ وروسته تر دې ډېر وپارېدل چې د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټن ځایونو موجودیت او هلته فعالیت ته اندېښمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل چې د افغانستان له خاورې هیچ چاته تهدید متوجه نه دی. بلې خواته د راپورونو له مخې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې د ګڼو بریدونو راپورونه خپره شوي دي. د دغو یو شمېر حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دی او په بلوچستان کې د یو شمېر بریدونو پړه تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلې ده. د دې پیښو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د پاکستان نوی ځانګړی استازی آصف درانی کابل ته ولاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره خبرې وکړې. تر دې لیدنې کتنې وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د امیر خان متقی په وینا راغلي دي چې افغانان هیڅ چا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په داسې وخت کې چې د پاکستان دننه سیاسي ثبات ټکنی دی، د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، بیا هم ممکنه ده چې په سیمه کې ثبات ته کار وشي. دلته مو د بحث لپاره دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک له اسلام آباد، د امریکا په وسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد له امریکا، او د سیاسي چارو کارپوه تاج محمد تلاش له کابل را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی خټک صاحب، که تاسو ته راشم او له تاسو واورو، د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ دغه ناندرې ستاسو په باور څه معنی لري؟
ډېر مننه تاسو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. بیا داسې ارز کوم چې دا د طالبانو پروژه چې پاکستان تقریبا داسې یو نږدې دېرش کاله نه په مخه بیایي، نو دې کې یو سلسله مشکلات هم شته. پاکستان خو دې لپاره دا کوله چې دوی په افغانستان باندې یو هژمونی یو غلبه ترلاسه کړي او افغانستان یا بیخی یو قسم ته پنځم ایالت خپل وګرځي او یا دا دې چې تحت الحمایه سیمه کې بدل کړي. او د غرب لوبه کې هم دا خبره راځي، ځکه چې غربیان هم غواړي چې دا کیسې مرکزی آسیا ته د جهاد دا خبره نږدې کړي. نو لہذا اوسه پورې خدا اوچلې ده. خدا دې چې دا ٹی ٹی پی والا خبره کې پاکستان ډېر مشکل کې ذکر راغې چې پاکستان به همیشه دلته کې تفکیک کولو، یعنی فرق به کولو. دی به وی چې دا افغان طالبان چې دا مجاهدین دي او د خارجي قواو خلاف جنگ کوي، او دا هغه چې کوم دي ٹی ٹی پی چې دي دا د هندوستان د استخباراتو او د افغانستان د هغه وخت استخباراتو چې ان ڈی ایس په نومېدل چې دا د دوی لپاره کار کوي او پاکستان په ضد فعالیتونه کوي وغیرہ. نو اوس چې کله طالبان راغلل نو پته ولګېده چې اصل کې دا ٹی ٹی پی او طالبان خو یو خلک دي، او دا هغه خلک دي چې صرف د دې ځای ات پاکستان اتباو، مګر طالبانو په سازمان کې شامل وو، الته کې جنگ کې برخه اخیستې وه، هغوی نه یو قسم ته بیعت کړی دی د هغوی د امیر نه، او د هغوی اطاعت کوي او د هغوی اوامر مني. فلهذا هغوی ٹی ٹی پی دلته کې بندي خانون هم کابل کې خلاص شول، او د امریکې چې کومې سلابې پرېښي وې هغه هم برخه هغوی ته ورکړه او هغه راوړې دلته کې راغلل. نو دلته چرال د غید دلته کې فعالیتونه پیل کړل، او پښتونخوا ایالت کې ډیر په لوی کچه عملیات شروع کړل، او دې دلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې دې کې دوه درې خبرې بدلې. یو دا دی چې دوی یوازې ترګري عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، یعنی دوی ځکه چې په هر سیمه کې سواد کې بنیر کې دیر کې وزیرستان کې کوهاټ کې بنو کې هر ځای پر دوی موازی اداره اعلان کړی دا، یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله، دوی هم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي د کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی. نو دغه خبره دا ده، درېمه دا ده چې دوی چې کوم دا راغلي دي، دا وسلې راغلي دي، دا نوې وسلې دي، او د پاکستان پولیس مخه نه نیسي. پښتونخوا پولیس والاو ډېر تلفات ورکړل، نو دا یو بل مشکل دی. او څلورم مشکل چې پاکستان لپاره ډېر جدي دی، هغه دا دی چې دوی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب لپاره، بلوچستان لپاره یې هم سازمانونه اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي. نو دا هغه خبرې دي چې پاکستان یې تشویش کې اچولې دي.
ډیره مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو ازادي راډیو ته په وروستیو کې ویلي وو چې دا د پاکستان لوبه ده، لیکن څرنګه چې خټک صاحب تشریح کړه او وروستیو کې لږ تر لږه په تیره یوه اونۍ کې چې کوم راپورونه ازادي راډیو لري، دوی ډیرې حملې کړې دي، تاسو د ټي ټي پي ډلې ته په څه سترګه ګورئ؟
سلامونه درنښت تاسو په درنو مېلمنو ته. زه نن هم هماغه خبره کوم چې د قراین او اسناد او واقعیتونو ته وګورو. د 2014 راته دی په پاکستان چې ځانته یو خزبرګر په سیمه کې البته یو ډېر قدرتمن سیواز ځانته وایي، یو پیاوړي اردو لرونکي ادعا کوي. نو دغه ستره مالیاتونه چې دوی هلته پاکستان کې وکړل، البته پښتونخوا کې، پښتني سیمه کې، د طالبانو د ټي ټي پي یو مشرتابه هلته نه ونیول سو نه ووژل سو. البته دوی یادونه ده چې دغو ټولو عملیاتونو پر سر باندې د پاکستان په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو څخه د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې په نوم باندې میلیارډونه ډالر واخیستل. بل بحث دا دی چې په دې کې هم هیڅ شک نشته چې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي کوربتوب کوي. ټي ټي پي په درې برخو ویشل شوی ده. هغه د نور علي مسجد کومه ډله چې په پاکستان کې ډېر جنګیالي دي، مثلا د حافظ ګلبدر ډله په خوست کې ده، همدارنګه د بیت الله مسجد په نامه چې کومه ډله ده هغه په کابل کې ده، او دا ډیره باسه او شمال ته انتقال شو. او دا په ښکاره باندې سراج الدین حقانی د پاکستانی چارواکو، د پاکستانی ملایانو او د ولس په نوم د خلکو راغلو استادو کوربتوب کوي، منځګړیتوب کوي ټي ټي پی او د پاکستاني ترمنځ. نو په دې کې شک نشته چې ټي ټي پی هلته شته، لکه دا ټي ټي پی د برادر یو شمال په دې په دومره لویه کچه باندې څنګه را واوسته افغانستان ته. دا بحث دی کله چې موږ د جمهوریت په مهال باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي، د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورنډ کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مالا اخلي واکو 2000 کې شته ویل چې دوی 2500 نظامي پوستې پر ډیورنډ کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه ترهګر دي دغه اغزم تار څخه راوړي او همدارنګه دې بیا دغه 2500 پوستو څخه راتلي افغانستان ته راشي. ام دا پښتنه نه پیدا کیږي چې نن د افغانستان څخه څنګه د څوک دی اول عملیاتونه کوي. لیازه زه په دې باور یم لکه په تیرو شلو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې چې پاکستان تل د غیر ناټو ایتلافي هیواد ثابتېدو هڅه وکړه امریکا لپاره، نن هم د ترهګرۍ د قرباني یو تمثيل دی. د ترهګرۍ
آزاد صاحب، آزاد صاحب مخکې اوبښه مخکې خټک صاحب هم په دې برخه کې توضیح ورکړه، او تاسو ته نن هم خبر لرو چې ډیر سخت بریټ په باړه کې شوی دی او پولیس پکې وژل شوی دی. هغه یو تصویر خپور شوی دی، البته ازادي راډیو نه تاییدوي. هلته تانه سلامت لاندې لیدل ده. په بلوچستان کې د جولای په 12 باندې په بریټ کې 12 پاکستانی عسكر وژل شوی دی. په د اسوسییټډ پریس اژانس البته دا راپور ورکړی دی. په ژوب کې حمله وشوله، په بنو کې حمله وشوله، په پېښور کې د باړې تربیت 2 ساعته مخکې د پېښور په ریګي ماډل ټاون کې حمله وشوه، بیا هم په پاوز حمله وله، تر دې مخکې د پېښور په حیات آباد کې په اف سی ځواکونو حمله وشوه. نو دومره حمله بیا هم لوبه؟
زه هم دې ته اوس راځم. د پېښور حمله به تاسو پیا دي چې په پولیس لاین کې وشوله، او ډېر لوی چاودنه وه، او ټول مسجد راکښېنسته. پولیسو د پولیسو ورپور چارواکو چې په دغه سیمه کې ووسی، ایغو دیغو ات اڅو ایغو کله خپل تفتیش وکړي، غول دا 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 نه ځا مرګ وو نه دا د بل خوار غلې دی. باید د پاکستان د دې په اصطلاح باندې چې خصوصي ایجنسی یا ادارې باید دې ځواب ورکړي. د پاکستان یعنی د پېښور پولیسو چې کوم چاودنه وشو، پولیسو مخامخ دا ادعا وکړه چې دا د پاکستاني استخباراتو کار دی. راځم بلې تاسو د پښتنې بلې برخې ته. څومره چاودنې چې په تیرو شلو کلونو کې آخوا ته شوي دي، دا ټولې چاودنې دا یعنی نوي شته چاودنې دا په پښتني سیمه کې شوي دي. په پاکستان په پوځ کې چارویشته شوي ډلې دي، پنجاب رېجمنټ دی، بلوچستان رېجمنټ دی، یا د سرحد رېجمنټ یا ځواک دی. کله چې فوجیان هم تر بیل پر مړ کېږي هغه پښتانه دي. او د دې تر څنګ دا وړ مسله زموږ په یاد ده چې هغه پولیس افسر چې د ننګرهار کې مړی وموندل شو او افته واړول شو، نن هم په پولیسو باندې چاودنه کېږي، دا پولیس د پښتانه دي، یعنی اکثریت دی. که نور نظامي ځواکونو باندې
مننه آزاد صاحب، مننه مننه
نو لهذا د تمثيل لپاره به تاسو څه کوي؟ مده څنګه کېږي؟
مننه مننه. د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاش، تلاش صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د افغان طالبان او د پاکستان ترمنځ دغه اختلافات په څه معنا؟
سلام تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، او د میلمنو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې دلته اهداف متفاوت دي او د متفاوتو مفکورو پر بنیاد باندې جګړه روانه ده. البته اقتصادی اړخ هم دلته ډېر مهم او اساسي رول لوبوي. په یاد ولرئ چې پاکستان اوس د دوو خطرناکو لوبو سره مخ شوی دی. اول داخلي اقتصادي سیاست او د اقتصاد د مدیریت له لاسه ورکول او د بحران سره ځان مواجه کول. دویم داخلي جګړه یې په پراخېدو باندې ده او سیاسون یې اوس هڅه کوي هر یو ځان پاک وشي او آئنده د مسؤلیت نه ځان خلاص کړي. په یاد ولرئ چې په لنډو وختونو کې به د دوی په کابینه باندې ماتې په دا خاطر ګډه شي چې هر څوک به د خپل موقف څخه او د محکمې نه سبا ډارېږي او استعفا ته به اړ کېږي. دته زه داخلي اراج و مرج او سیاسي اقتصادي اراج و مرج ویایم ډېر خطرناکې پایلې لري.
تلار صاحب منن، البته د پاکستان اوسنی حکومت تاسې هم ټاکل شوی ده چې د اګست تر اتمې پورې واک موقتی ادارې ته وسپاري.
ازادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب څه فکر کوي چې دغه وروستۍ حمله د لکه څنګه چې تاسو هم مخکې هم تشریح کړی د پاکستان امنیت ته څومره تهدید دی؟
اصلا وضع ډېر تیزی سره بدلیږي. یو پخوانی تحلیلونه دي، یو تازه اوس باید خبرې وکړو. دا ژوب کې حمله چې وا، دا حمله یوازې پاکستان کې داخلي خبره نه وه، دا هغه ځای دی چې کوم ځای نه د پاکستان او د چین د کوریډور چې تجارتي کوریډور د دې جنوبي د دې غربي لاره په دغه ځای تیریږي. نو دا خو چین سره تشویشی جدی چې آیا دا لارا مسونه د لارې باندې چین به تل راتلی شي گوادر ته چې کوم ډیر اسماعیل خان نه د نصر باندې جوب تزي او جوب کې بیا دا حمله وشو. نو د پاکستانی جنرال زکه کوټه ته په منډه لاړو او زکه خشم وکړو، زکه خبرې وکړي چې چین ته اطمینان ورکړي چې پاکستان د دې بخري سي. او بیا تاسو ولیدل چې یادي هتاه چې کله پاکستانی جنرال دا وی چې په دې حمله کې افغان اتباع هم ګډون درلود، ځکه چې هغه جهاد پاکستان والا چې اعلان وکړو نو یو انتحاري سره چې انتحاري حمله کړې و مړ شو، هغه افغانستان ادرس وخدو. نو امریکا وویل چې نه موږ خبر یو چې افغان مهاجرین دلته کې په دې فعالیتونو کې ګډون نه لري. او واقعاً چې افغان مهاجرین خو ګډون نه لري، خو دلته خو چا د افغان مهاجرینو خبره نه وکړي، اتباعو خبره کړې وه. نو د دې اچھا دې پورې خبر کوم چې د چین او د امریکې خبرې دې کې داخلي دي. دا دبی نوې لوبه چې دا ځکه چې پاکستان چې دی دا په خوا بو د امریکې او طالبانو منځ کې ضامن وو چې سو پورې دوه معاهده نه وشوي. دوه معاهده نه پس امریکا او طالبان نیخ په نیخ خپلو کې اړیکې لري چې کدي خبرې کول غواړي. دوه کې کی دي دواړه افریقا امریکي استخبارات نظامیان سیاسيون راشي ای خبرې وکي، او خو اوس پاکستان چین او طالبانو منځ کې ضامن دی. نو چې پاکستان چین ته تضمین کړی دی چې طالبان وو چین سره ملګرتیا کوي په دې کاریډور کې به شاملېږي، مګر چې امریکا دا وویني نو امریکا فشار واچي طالبانو ته وایي چې بشري حقوقو خبرې راوچتې کی، هغه دلته کې ترهګرۍ خبرې راوچتې کی، هغه دلته کې د مخدره موادو خبره وکړه چې هغه چې د تحریم دی د سفرونو باندې هغه لاس ټینګ کی. نو لہذا پاکستان باندې امریکا فشار پاچی دا آی ایم ایف سره صندوقي وجې بیل مللی چې پاکستان ته اوس پورې دا غنور کولو پیسې نور کولې سو میاشت نه پاکستان وړاندو لکه دا ډیر پیچیده او بغران جلوبه ده. دې کې یعنی د چینو د امریکې دا عوامل چې دا هم نظر کې ساتل پکار. دویمه پاکستان کې داخل کې یو مشکل دی. عمران خان د پاکستان کې اسټابلیشمنت چې ورته وایي دې کې اردو یعنی فوج دې کې د قضا ستره پوړې چې دي دا ټول بګر دې کې دوه ډلې دي. یو ډله ده چې عمران خان شاته ولاړه ده هغه طالبانو په حق کې دي. یو دا دی چې دا د زرداری دی او دا شہباز شریف دی چې کریډور غواړي او دلته کې او دا اوسنۍ جنرال مرسوم رسیزم مرسوم ولار دی د بل ډله دا. نو پاکستان کې یو ډله نه ده چې دا خبرو ته نو کړه طالبان ځنې عملیات کوي. یو له سره عمران خان سره کوم کوي ځکه چې هغه سره نږدېوالی لري. نو دا داسې ډیره ساده لوبه نه ده چې سړی داسې هغه ځنه چې 15 کال مخکې خبرې ورباندې وکړي.
مانه د خټک سب البته د عمران خان خبرې چې تقریبا هر ورځ د یوټیوب لاري وینا ورکوي هغه د پاکستان راتلونکي ډیر خطرناک بولي. هغه وایي چې پاکستان مخ په ځوړ روان دی. د تاسو خټک صاحب د امریکا د ملي امنیت د ویان څرګندونو ته اشاره وکړه. جانکر بي همدا تور روانونه په خبري غونډه کې رد کړ. د لنډ څرګندونې سره او بیا بحث ته دوام
ورکړو.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.
د امریکا د ملي امنیت ویان جان کربی و. تلاش صاحب کله تاسو چې په افغانستان کې استي واورو په کابل کې طالبان څه وایي د پاکستان په برخه کې دا جنې چې تاسو لیدلې مطلب مې درې عام طالبان
هم طالبان اول غواړي چې په افغانستان او په پاکستان کې امن راشي. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ ټول هاو کې اقتصادي ثبات رامنځته شي. او غواړي چې هغه تورونه چې 2011 کال نه تر 2016 کال پورې امریکا طالبانو د ترهګرۍ ډلې نوم یې هغه ثابت کړي چې وسره چیرې ده کومه ده مواد مخدر څوک صادروي نو تعلیم زیات څوک لري خاص اخبارات څوک زیات لري حکومت لري او څوک کولی شي چې ښه مدیریت وکړي او نیمه د ثبات په پام کې.
تلاش صاحب یعنی په د طالبانو کې کوم چې تاسو وینئ په دوی کې داسې کسان شته چې دغه کوم اسلامي نظام چې په کابل کې دوی ټینګ کړی دی د دې پلوي وي چې په اسلام آباد کې هم ورته نظام ټینګ شي.
دا مفکوره زه فکر کوم چې د اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ متفاوته ده. ټول په دا فکر نه دي چې کوم نظام په افغانستان کې راځي په پاکستان کې تعلیم شي. ولې دته د اسلامي امارت وړي او رهبري لا یو لاسوهنه په یو خل هواد کې ګڼي چې دا فکر کوم لازم نه ده. ولې هر هواد ځان ته خپل پالیسي اغلاره او خپل مقررات او قوانين لري. په چیرته طالبان کټ مټ وغواړي چې خپل نظام دی په پاکستان کې تطبیق او تدبیق وکړي زه به فکر کوم چې دا به بیا یو لوی بل نام درې رامنځته کړي د امارت او د پاکستان د نظام ترمنځ. نو دا مفکوره فکر کوم چې د دې په ذهن کې په اکثریت
مننه. آزاد صاحب د امریکا او د پاکستان روابط هم په روسیو کې پخوا هم په تیرو شلو کلونو کې ورو ورو خراب شوي وو خو په روسیو کې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته سفر وکړ او بیا کومه اعلامیه خبره کړله له جو بایدن سره په اعلامیه کې چې دوی دواړه وویل چې ترهګر له پاکستانه په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي. دغه مسله چې تاسو په امریکا کې اوسئ د امریکا رسنیو بیا وروسته هم وشاربله او په امریکا کې دا سیاسیون څه فکر کوي چې دا په څه معنی؟
څه به سوال کړی تاسو د پښتون تر سره ډیر مختصر نه دا ونه کوم چې کوم عملیاتونه نمونه چې ما واصل دا ډیر سره عملیاتونه ور او دا په بلین ډالر سره د امریکا په وخت دا د 15 کال کولو مخکې خبره نه ده. دا د اخیری عملیات 15 کال شپږ کال مخکې شوی وو. نو خبره دا و چې دومره ستر عملیاتونه کې
البته و آزاد صاحب آزاد صاحب که بحث همده سی وی که بحث همده سی وی ناتو او تقریبا 50 هیوادونو په افغانستان کې طالبان ونه وشل او ختم یې نه کړل. نو دا خو بیا بل بحث دی که د بل سوال تر شو چې دی مودی او د بایدن د اعلامیې په برخه کې په امریکا کې څه نظر دی؟
په ګوري په امریکا کې د پاکستان په حق لباندې د پاکستان په د کړوړو په حق لباندې دا د نن بحث نه دی. د سایکلون عملیات څخه ډېر په د پاکستان پر مسایلو باندې امریکا خپل نظر هم لري او خپل تار هم لري او یو د ټول شیان ښکاره هم دي. لکن په واشنگټن کې یوه سیاسي اصطلاح چې نریټیو چې کارول کېږي هغه همیشه همدغه ده چې موږ پوهېږو چې دا بد خلک دي ډېر بد ګایز، لکن موږ بیا هم کولی شو سره کار وکړو ځکه زموږ ملي ګټې دا ایجابوي. نن هم د پاکستان سره په متحده ایالاتونو کې سره دې چې مدیر راغی او دغو سره د متحده ایالاتونو خپلې اړیکې دي، لاکن په سیمه کې د افغانستان په قضیه کې په نورو قضایاوو کې پاکستان ته متحده ایالاتونه ممکن سبا بیا هم ضرورت ولري. او دا ضرورت په دې بنا باندې کېږي چې د یو پروجیکټ په شکل باندې همیشه سوی دی. هر هغه مهال چې اړتیا سوې ده پاکستان ته څناڅه ورکول شوي دي او خازنه اخیستل سوی دی. البته د افغانستان په قضیه کې نوې کوم شی چې د بل کېږي دلته چې د متحده ایالاتونو کوم سیاسون په کوم نظر دي یا کوم پالیسي چې اوس غوره شوې ده هغه تر ډېره بریده پورې د افغانستان په قضیه کې د قطر شکلتیا ده. د قطر د شکلتیا سره د پاکستان کوم رول چې وو د متحده ایالاتونو په د اوږدمهاله جیوپالیټکس کې په دې سیمه کې په هغه کې د پاکستان رول کم سوی دی او د پاکستان رول د کمېدو سره سم په سیمه کې یا په پاکستان کې به نام نه راځي تر څو پورې هغه رول یا پاکستان یا بل څوک وانخلي. په ټوله کې د پاکستان لپاره په متحده ایالاتونو کې د پاکستان په حق باندې هغه څه نظر چې هغه واقع بینانه نظر وي او ټول په یو اصل یا د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسي په خپل پالیسي کې دغه سره را ونغاړي چې هغه د پاکستان هغه ډول چې دی همغه سم معرفي شي. دا څنګه نن څنګه پرونو او نه به سبا وي ځکه چې د متحده ایالاتونو په ځانګړي توګه د بهرنۍ پالیسي او د منځنۍ آسیا او مدني ختیځ لپاره چې کوم پالیسي دی دی هغه په وضعیت پورې اړه لري چې څومره کله د چیز لپاره څوک چاته اړتیا شته. نو د پاکستان په حق لباندې د متحده ایالاتونو په هغه په ټوله کې په لویه کې په پالیسۍ کې څه تغییر نه پرول و نه نستانه د مودی په څو باندې نور هم راشي هغه تغییر باندې رانشي.
مننه
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
خټک صاحب د دې مودی موضوع ته ما اشاره وکړه. په دې باندې عمران خان سخت انتقاد وکړ چې د پاکستان حکومت دا جرأت نه لري چې عکس العمل ښکاره کړي. په پاکستان کې دننه دغه سوی و خبره چې کوي امریکا له هند سره یو ځای دا هم د پاکستان په سیاسي ثبات باندې تاثیر نشي کولای؟
یقینا کولای شي. او عمران خان دا خبره ځکه کوي چې اصلا هغه غواړي چې د پاکستان د اوسنۍ لوی درسیس چې دی چې دی بے اعتبار کی. هغه وایي چې دی ضعیف سړی دی او دی تصمیم نشي نیولی دی یار دوکې دی او کنه یو قسم ته دی دا کامه هغه دی لوی درسیس دی. یعنی هغه اوسنۍ ځکه چې عمران خان ګوند چې دی هغه د خیال دی چې دا لوی درسیس څو پوري وي نو دی قدرت ته نشي راتلی. نو د هغه د شهباز شریف صدر اعظم په ځای باندې هغه د لوی درسیز مخالفت زیات په شدت سره کوي. نو دا بیان په دې رڼا کې تاسو ورته وګورئ او پاکستان بے ثباته کیږي دې کې شک نشته. پاکستان یو اقتصادي توګه بے ثباته دی، په سیاسي توګه باندې انقلاب سره مخامخ دی او په نظامی توګه تاسو وګورئ چې د دوه ایالتونو کې جنگ دی. یعنی پښتونخوا کې دا ټي ټي پی دا او په بلوچستان کې بلوچ ملي ګراو سره جنگ دی. نو پاکستان خو ثبات ته ډېر سخت چیلنج پیښ دی.
او البته د عمران خان به بیا هم زیات کم. عمران خان خو په خپلو خبرو کې تکرار دا وایي چې پاکستان په ډېر بد حالت کې دی او کې چرته د خو البته د خپل ګوند لپاره هم دا خبره کوي. خو بل لور ته خټک صاحب فکر نه کوي چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ دننه هم ځینې اختلافات شته او د پاکستان په پنجاب کې مهم سیاسي کسان ډیر سخت سره مخالفان شوي دي لکه فرزند نواز شریف او د عمران خان ډله؟
بالکل تاسو صحیح پوښوي د جنگ د قدرت جنگ پنجاب ته ننوته دي او د دې خبره یاد ساتي چې پاکستان اردو په خوا هم کینګز پارټي چې ورته وی لاس پوسی ګوندونه جوړ کړیو لکه چې کاف لیګو جنرال مشرف جوړ کړو تاسو یاد شي یا پیپلز پارټي پیټریاټ پیپلز پارټي نه یو ډله بیره کړی خو هغه مشرف جوړ کړیو مشرف چې ختم شو هغه هم ختم شو دا عمران خان والا پروژه چې دا د یو فرد یو جنرال پروژه نه و دا د اردو پروژه و دا د 2011 نه شروع شو چې کله جنرال کیانی لوی درستی جو جنرل کیانی دورے نہ شروع شوا او پاشا استخبارات رئیسو بیا جنرال رحیل شریف چو آغا لوی درسی شو او جنرال رضوان اختر استخبارات رئیسو دا ادامہ ولرلا بیا جنرال پاشا راغے ظہیر الاسلام او بیا ورسو بل لوی درسی استخبارات خدا دا یعنی دری لوی درسی زان چو آغی پہ دا دیکی دا ٹولی اردو پروژہ وا نو چی دا اس پروژہ پشا لارا دی اردو کی ډیره ریخې پیدا کړې دي او د اردو یو برخه عمران خان سره موجود ملګری ده دا ځکه هغه اوس په ولارد میدان کې دی نیول نه شي او دا د قضا یو برخه هم ورسره ولاره ده دا لوی قاضی چې دی قاضی القضات چې اوسنه دی چیف جسټس نو دا یو لوی پاکستان کې چې د قدرت ډلې کوم پنجابیان دي دا دوه ډلې شوی دي یو ډلې نواز شریف او زرداری سره ولارد دي بل ډلې چې دی هغه عمران خان سره ولاړ دی او دا اوس پورې ماته حتمی ماته نه دی خوړل عمران خان ډله اوس پورې میدان کې شته او څو ورځو کې راتلونکي درې اونیو کې پته لګی چې دوی یعنی حتمی ماته خوړو کنه دی خوړل
خټک صاحب د پاکستان تر د سیاسي بے ثباتی پورې چې د عمران خان د خبرو په استناد زده خبر هم وکم عمران خان دغه رقم تورونه پوری کوي لکه پښتون خورن غورزنګ چې په جنوب برخو کې دا خبرې کوي چې د پښتون کورونو ته پوځیان ورننوځي د کور مالونه لوټي او هر څه ماتوي او لزان سره وړي د عمران خان نن سبا دغه تورونه پوری کوي چې د دوی د پی ټی آی د پلویانو کورونه پوځیانو لوټ کړي دي پولیسو رغلي دي خلک یې وهلي دي دغه تورونه فکر نه کوي چې هغه د سیاسي اختلاف تر سوي لوړ شوي دي چې په دې ساته باندې پوری کیږي
نہ دیکھ لگ فرق دے پی ٹی ایم یا نور خلق چدا خبر کئی اور عمران خان چکی پی توپیر لری توپیر دا دے عمران خان یہ واضح چکل پی ٹی آئی والا ونی ولیشی یا پی ٹی آئی پکور بنے خلق ورننوزی پولیس یا فوج یا سوک نو دے یادوی مگر دے دن اس نوی اس نن مثلا پتیرو اتت سلوی اقساطو کی دومر بلوچ فوج اچت کرل دے اغی بارا کی لفظ ویلو تا تیار نہ دے د دې په حکومت کې خلک نیولې کېدل د هغې باره کې یو لفظ ویلو تیار نه دی اوس چې مثلا وزیرستان کې دوی عملیات کوي خلک نیسي هغې باره کې دی یو لفظ ویلو ته تیار نه دی دی یوازې چې پی ٹی آئی والا ونیول شي دا وایي چې پاکستان تاریخ کې لومړی ځل گرفتاری وشوه حالانکه دلته کې موږ خپل ټول کلونه کلونه بندي خانو کې تیر کړي دي اسې دې پورې خبر کوم چې هغه یعنی هغه فوکس چې دی پی ٹی آئی باندې نه پی ٹی آئی نه بهر
خټک صاحب زما مطلب دا و یعنی دی چې کله د پنجاب دننه د دغه رقم اختلافاتو خبره کوي او سندونه هم وړاندې کوي نو دغه پنجاب بیرته په سیاسي لحاظ څنګه متحد کیږي
دیکھیے مشکل دا چې دی دا دی دیتا یو لارا د دې لپاره عملی لارا دا وا چې د ویلی وی چې تیر په هیر سیاسي ګوندونو راشي چې موږ په کینو او په ګډه یو لاهیه جوړ کړو چې د اردو یا جنرالان څنګه د سیاست نه وباسو دا لکه چې بنظیر بوټو او نواز شریف په 2001 کې خپل پخوانی اختلافات چې دغه سي اختلافات لکه اوس عمران خان او د دې په منځ کې دي هغه یې ختم کړل او چارټر اف ډیموکراسي یا میسا کی جمہوریت پونو میں یہ معاہدہ اکڑا دے اگے تا مدا نہ دے وئی ددا خیال دے چې زبو اردو تر فشار لاندې راولما او دته مجبور کما چې هغه ما سره بیا خبرو کی او اردو زما شاته ادریږي چې ادریږي نو زبو دینا دا نور خلق په اردو باندې و هم او قدرت په بیا واخلم دې ته ما دا نه دی چې راشي نور سیاسي ګوندونو سره کینی او مبارزې لاله سیاسي مبارزې لاله جنرالان دي سیاست ته وباسي د خپل یعنی یو قسم ته ستراتیژي شته هغه باندې باید سره
مننه خټک صاحب تلاش صاحب ستاسو په باور د پاکستان پلاوی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دورانی چې کابل ته ولاړ او له امیر خان متقی سره یې وکتل هلته بیا په اعلامیه کې دوی وویل چې خبرې به کوو او په سیمه کې به د ثبات له خاطره کار کوو له دې کار نه مطلب څه دی
فکر کوم چې پاکستان احتیاج سوی ده سیاسی احتیاجات لری اقتصادی احتیاجات لری استخباراتي او نظامي احتياجات لري. نو زه په دې نظر یم چې دای وس هڅه کوي چې خپل تیروتنې چې په سلمیشت کالو کې د افغانستان سره وکړي هغه تیروتنې جبران کړي او وکولای شي چې د خپل بې ثباتی سیاست نسبتا چې د افغانستان د سیمې او د افغانستان د هیواد نه دوی خپل ډاډ تامین کړي. نو هڅه کوي چې د امارات له چارواکو سره ډېرې سلحامیزي او ډېرې خوږې خبرې وکړه او د دې په ترڅ کې دی وکولای شي د افغانستان د هیواد څخه یو خواړه ډاډه شي، د بلې خوانه ودا هم پوه شي چې ټي ټي پي نه تم ویلیږي او د دې بلې خوانه هم بلوچستان ته انګیزه نه ورکول کیږي او د بلې خوانه پوه شي چې ولا افغانستان د پاکستان سره منظم ترانزیټي اړیکې او تجارت غواړي او د بلې خوانه هم دوی هڅه کوي چې په مختلفو سکتورونو کې د افغانستان لپاره اقتصادي کریډیټ ورکړي. دا به د دې لامل شي چې تیرې څلوېښت کلنې تیروتنې نو تر یو حده پورې چې پاکستان سیاسي ثبات ته ورسیږي افغانستان یې ملاتړ وکړي.
مننه تلار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزاد صاحب، مخکې تاسو دا وویل چې لا هم تر اوسه پورې داسې تاسو ته ښکاري چې د واشنګټن او اسلام آباد روابط د پخوا په څیر دي. په واشنګټن کې خلک د سپیک پروژې ته تشویش نه لري ځکه چې د غرب خو لوی حریف په ټوله نړۍ کې اوس یوازې چین پاتې دی.
سپیک پروژه خو ډېر لوی پروژه وه، شکیبر صاحب، تر هغه وړه پروژه چې د افغانستان لپاره هم مهمه وه، د چابهار بندر په پاره کې ده، ایران مشکلتیا د ایران رول، یعنی متحده ایالاتونو د پاکستان او اسلام آباد د دواړو پروژې خپل وخت باندې د ستونزو سره مخ دي او یو ډول نه یو ډول فلج سره د چابهار کې هندوستان چې نن د متحده ایالاتونو سره نن هم شیاړي کړي فورنیم شیاړي کړي لوځي، یعنی ا دې عقل سره اړیکې نه درلودې. نو سره دې چې خپل رول وړي زیات پنګه چې ونه کړي ولکه نه پروژه فلج شو.
البته چابهار خو لا هم فعال ده، چابهار خو د
ګوره هغه ډول چې دغه پیغام باندې کار وسو د افغانستان رول افغانستان دغه ښه استفاده ونه کولای
سو. خو بیا بیل خبره
انه کار سو هغه څه ونه سو. راځو د سیپک پروژه ته. سره د دې چې چین په نړۍ کې دوهم اقتصادي هیواد یا هدي اقل هغه دویم تولیدي هیواد دی، د متحده ایالاتونو سره سیال هیواد دی، لیکن په اقتصادي لحاظ باندې د متحده ایالاتونو 90% فابریکې اوس هم په چین کې دي. د متحده ایالاتونو فابریکې او په متحده ایالاتونو کې به تاسو هر دوم شاید مېن چین په نامه باندې ووینئ چې هغه هم یو اړتیا ده. د سیپک لپاره په پاکستان کې خورا ډېر دغسې یوازې پاکستاني پوز نه دی، هلته هر دویم ډله هر دویم تنظیم یا هم چې ورکول کېږي همدغسې یوه روحیه لري، په همدې روحیه راپیدا سوی دی چې هغه ډېر زر کرایه کېدلی شي. یعنې د چین دپاره په سیمه کې هغه اقتصادي کومه پانګونه چې چین کوي یا هغه بل چې دی غواړي چې ځان ونښلوي د اروپا سره په ځانګړې توګه، هغه د هغه ګواښل د متحده ایالاتونو دپاره خورا ډېر اسانه دی. یعنې د پاکستان د پوځ تر څنګ هلته نورې دغه نیابتي ډلې چې
سوال داو چې امریکا دې ته خوشاله ده چې د سپیک پروژه بشپړه شي؟
نه، امریکا هیڅ هغه پروژې ته خوشاله نه ده چې هغه د پسیمه ایزه کچه باندې هغه څه یو اقتصادي کمربند رامنځته کړي چې پاره کې د چین اقتصاد لا وده وکړي. په هیڅ عنوان یوازې سپیک مسله نه، یا د بیلګې په توګه مثلا د یوکراین او د چین د مسلې را په دې خوا، د روسیا د مبارشه د یوکراین د روسیې د مسلې را په دې خوا، روسیا چې د کوم اقتصادي ستونزو سره مخ شوه کوم منځونه چې ولګېدل فقط د متحده ایالاتونو ډېر رول و. یعنی هغه هیوادونه چې برځواکي هیوادونه دي، هغه هیوادونه چې اقتصادي وده ته خپل اقتصادي وده ته ورسره بل کار کوي، یوازې سیپک نه هر هغه پروژه چې هغه د چین اقتصاد ته وده ورکړي متحده ایالاتونو هغه ته نه ده خوشاله. نو دغه د پارسنز د ډول اسانه کار دی، خو پاکستان چې دغه بحث به تر راځي په دې مسایلو کې، واشنگتن پالیسي کې هغه همغه یو کرایي نیابتی ډله د ټول پاکستان چې هغه د چین د هغه د روسیې هغه د سیمې لپاره که متحده ایالاتونه هر وخت ډېر ډالر ورکړي هغه کارولی شي. لهذا هغه اندېښنه واشنګټن نه لري او واشنګټن په خپلو دریځونو کې په څلویو ساعتونو کې خپل تغییر راوستلی شي. د هغو تغییر تر ډېره بریده پورې د دوی یو اصلاح کړی د ګیو د منی بس هغه مسله ده چې پیسې ورکوي نو دوی مسله حل کېږي. لهذا هغه اندېښنه چې فکر کېږي هغه واشنګټن کې نشته.
مننه آزاد صاحب. خټک صاحب د سپک موضوع یاد کو څرنګه کسام تاسو یو اشاره ورته لرله آیا د سپک په پروژې باندې غربیان خوشاله دي؟
خوشاله نه دي بلکې داسې خفه دي چې یې پرېږدې نه. د 2014 کې چې نواز شریف سکوت کړو کودتا چې شو عمران خان دغه کودتا مخو چهره و مګر شاته خو جرالانو هغه دې د پاره شوی چې سپیک مخنیوي وکړي. عمران خان درې نیم کال حکومت وکړو او دوه لس تر وړنې لري هغه حکومت یعنی پاکستان خلکو د پرېس نه کړو دوه لس تر وړنې. یو دا چې سپیک ودرولو دویم دا چې آی ایم ایف دا صندوق وجی بین المللی دا راوستو چې پاکستان په مری کې ناشتو او پاکستان ته وشي چین سره چې کم ورکړه راکړه کوي مونږ نه اجازه تخلي مونږ خبره نو دا خو سی پیک خو لوی جګړه ده غرب دی او دا دوه وعده خو شوی دی لپاره چې طالبان راولي حکومت ته سکوت ورکی کابل کې دولت ته سکوت ورکی او ترګری بیا راشي د ترګری خلاف نوې جګړه مطرح ده. دا ټي ټي پی او دا داعش دی دا یو قسم ترغلی دی لپاره دی چې د ترګری خلاف چې غرب کوم نوې جګړه پیل کړي دی هغه لپاره جواز یا میدان جوړ کی. لہذا سی پیک خو اس قیمت پر امریکا نه پریدي او غرب نه پریدي.
خو خټک صاحب دلته سوال دا دی د پاکستان دننه سیاسيون او د پاکستان پوزیان او د نور دوی په دې ټینګار کوي او د فکر کوي چې سی پیک نه وي نو پاکستان خو هسې هم د هند له سیالي وتلې دی نور به هم وضعیت ډېر خراب شي که دوی په دې ټینګار کوي دغه لغرب سره به څه کوي؟
داسې خبره ده دغه پاکستان لپاره لوی مشکل دی کې شک نشته. دا آسان کار نه دی خدا دی چې پاکستان بل لار نه ځکه چې غرب چې دی غرب اقتصادي توان له لاسه ورکړی دی هغه دی جوګه نه دی چې مثلا سی پیک غوندې معاهدې دلته راشي دلته کې سرمایه گذاری وکړي داسې مثلا دیرش میلیارد ډالر شپېته میلیارد سل میلیارد ډالر د دې جوګه نه دی. نو هغوی چې دی غرب جواب څه دی ته جهاد هغه صنعت هغه سختارونه جوړښتونه چې دوی جوړ کړي دي نو د سواتی ایم کارونو کې مجاهدین طالبان اوس داعش دی نو دا یو قسم تا دی سی پیک مقابله چې دا هغه به د جهاد په ذریعه باندې کوي او هغه د پرې افغانستان کې دا دوه وعده وکړه طالبان راوستل او هغه کې دا نور تر هغه ډلې راغلي نو دا خو دلته کې لکه څنګه چې روس سره جګړه وا شوروي اتحاد سره خو تود جنگ چې دی هغه زمونږ په وطن کې وشو اوس چین سره جګړه ده تود جنگ بیا زمونږ وطن ته راوړي نو غرب چې دی په هیڅ قیمت دا سی پیک نه پرېږدي.
مننه خټک صاحب. ازادي پسپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري د پروګرام موضوع مو ده د طالبان او پاکستان اړیکې. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي. آزاد صاحب د دې لپاره چې دا بحث بیرته راغون کو په دغه اوسنیو شرایطو کې چې د پاکستان په جنوبي سیمو کې حمله روانه دي او پاکستان هم له اقتصادي ثبات سره ګډوډ روان دی څنګه په دغه یو سیاسي بي ثباتي کې چې په پاکستان کې روانه ده او دغه حمله او نشته هم سي ویډیو بل لور ته په افغانستان کې دغه یو حکومت ته چې چم پر رسمیت نه دی پیژندلې د سیمه حالات په څنګه شي
جناب شه بس په پاکستان کې د پاکستان جوړښت په ډېر خاصه سیاسي بي ثباتي و دغه د اوس پیښې تراخري پیښې څه ویلې چې کیږي دغه بل بحث دی
هلته فکر کوم په دې بحث کې د خټک سر نظر سم واخیس کنه په دې بحث کې دا اوس چې مو ویل د پاکستان سیاسي ثبات او اقتصادي ثبات ل 1920 کال را په دې خطر هر وخت شاید ډیر تهدید ورته متوجي
بلې وو په دې کې هیڅ شک نشته زه موافقه مده سره له په ټول کې یعنی سیاسي سبا دلته څنګه نو چې تاسو سیاسي فعالیتونه نو کله سیاسي ګوندونه هغه دغه څه تجارتي وي هم دغه څه پروژې وي لکه خټک صاحب چې وویل چې هغه جوړ شوی دی او بیا له اهداف لپاره کارول شوی نو هغه سیاسي سبا ته ودان نو زه تر ازو کې په افغانستان او په سیمه باندې بس تاسو ولري نو مې ټول مهمه خبره ده دا چې تاسو د باسر اړه لري البته ګوره په تیر دوه کلونو کې حتی نن هم د طالبانو باندې پاکستان کوم نفوذ لري البته د افغانستان په طالبانو باندې او په تیر کې چې درلودي دا دومره ساده نه ده چې طالبان دې په دومره یو سل اتیا ډیګري په یو شپه ورځ کې راوسته شي چې هغه د پاکستان مخالف هغه ترهګرې ډلې چې هغه پاکستان کې خلک وژني او چاودنې کوي ډېره قربتوب دي وکړي او پاکستان ته اقدامه کوه دی وکړي. یعنې د شلو کلو اړیکې پر دی باندې د پاکستان سرمایه ګذاري د دوی کورنۍ نن هم د ټولو کورنۍ تقریبا هلته اوسي او له دې څخه انکار نشي کېدلی. نو دا خو دومره ساده نه شي کېدلی چې طالبان دې دومره ژر
دومرهبخښنه غواړم د افغان مجاهدینو مشران هم په اسلام آباد کې او حتی د صبغت الله مجددي او برهان الدین رباني حکومتونه په راولپنډۍ کې جوړ شول، لیکن کله چې دوی افغانستان ته راغلل د افغانستان حکومت تور پورې کړ چې استاد برهان الدین رباني د پاکستان په اشاره وژل شوی دی یا هغه طالب وژلی دی چې هغه په پاکستان کې اوسېدو. یعنی دغه سیاسي تحولات خو داسې نه دي چې یو ژمنه څوک کوي او په هغه باندې به بیا ولاړ وي.
ګورې پاکستان په تیرو 50 کلونو کې تل د هر هغه ډلې سره دلیدلې چې هغه د وخت د افغانستان دولت خلاف وو. هر هغه ډله کله چې مجاهدین مخفله حکومت راغله دولت راغله کونه توانه جوړې کې دیو کوړان دی بل بدیل جوړ کې طالبان جوړ کړ. طالبان نن په دولت کې دي. طالبان د هغه وخت د دې پر ضد باندې همغه مخسبره خپلوي لکه مجاهدین چې خپل کړل لکه سیاف او یا مثلا رباني او نور کسانو چې یو وخت د ملګری بیا دی ودرېدل د دې په وړاندې هغه ځکه ودرېدل چې دوی بدیل حالت پیدا شو. طالبان تر اوسه پورې بدیل نه دی پیدا شوی. طالبان هغه غواښ نه احساس کړی چې پاکستان د یو بل دغه سیداله تمویلوي تجهیزوي لکه مجاهدینو په وړاندې طالبان تجهیز او تمویلول او مجاهدین خطر او طالبان تر خطر وي هغه لا نه دی پېښوي. پارال په سیمه کې د سیمه راتلونکی وضعیت زه تر ډېره بریده په دې فکر کوم چې غرب په ځانګړې توګه متحده ایالاتونه اوس هم دغه وضعیت کنټرول بولي. کنټرول یې ځکه بولي چې د الزاویې د وژلو نه وروسته کله چې مطبوعاتي کنفرانس ورکول کېږي د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د طالبانو په هکله باندې هېڅ هغه دریځ نه خپلوي چې هغه په دوهې په تړون کې دی تاسو وچ دی به هیڅ نه ترهګر ډلې ته یا ترهګرو ته پټنځای یا مثلا د یو قربتوب نه کوي چې امریکا او د امریکا اطلاعاتي هوادون ته ګواښي. یو الزاویې خو د نړۍ تر ټولو هغه وانټډ کس هغه وژل کېږي او د طالبانو په وړاندې باندې نه دریځ نیول کېږي او نه هم هغه کڅوړې هم لا روانې دي. یعنې د متحده ایالاتونو د اطلاعاتي اطلاعاتو لپاره د سیمې وضعیت کنټرول دی. البته د سیمې لپاره خو په دې کې شک نشته چې ځانګړې توګه د افغانستان لپاره د پښتنو لپاره او پاکستان کې بې ثباتي شته د سیمې لپاره خطر شته او دا خطر تر ټولو ډېر د سیمې قدرتونه لکه چین او روسیه احساسوي. منځنۍ آسیا هېوادونه احساسوي. هلته د تاجکستان او افغانستان انتقال په خپل شرق او ثباتي اضافه کړي. نه شمال ته دې تر څنګ د ایشانو په شمال کې فعالیتونه او د منځنۍ آسیا همدارنګه روسیا غواښل. نو په سیمه کې په ټوله کې د سترو قدرتونو لپاره او موږ په بدبختانه هغه سیدګری کې بيستر ځونه زموږ لپاره د نور لپاره وضعیت خورا اندېښمن دی. خو د غرب لپاره تر کنټرول لاندې دی او غرب دې خپل رول لري.
مننه آزاد صاحب. تلار صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه د سیمې وضعیت په کومه خوا روان دی؟
فکر کوم چې د سیمې وضعیت د اوکراین او روسیې د جنگ سره سم همدارنګه په پاکستان کې داخلي ناندرۍ د بلې خوا د تاجکستان تورونه په امارات باندې او د بلې خوا نه د هند او د امریکا نږدېوالی د پاکستان په مقابل کې تر څنګ د افغانستان روابط د سیمې سره زه فکر کوم چې دا یو ښه حالت په سیمه کې نه بریشي. یو خوا ډېر شدید ګرم جنگ روان ده، د بلې خوا نه ډېر شدید سول فکري رسنۍ جنگ روان ده. دا سیمه متاسفانه ډیره بې ثباته کوي او احتمال د دې ستو چې بلې نړیوالې جګړې ته هم کوم مدیریت نشي سره ورداخليږي او هیوادونه هرو مرو دي چې د خپل دفاع حاکمیت او ګټو لپاره یو بل طرف ته یا حمایت وکړي او یا هم د جنگ اعلان وکړي. نو په سیمه کې د فکر کوم دا سی و سیاسي او نظامی او استخباراتي خلل دل کیږي او دا هم په ګرم جنگ روانه ده او هم په ساده جنگ باندې روانه ده.
مننه تلار صاحب. ازادي په سپوکي پروګرام لا ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د طالبان او پاکستان اړیکی. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک ته بلنه ورکړې ده. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او د سیاسي چارو کارپو تاج محمد تلاشم په دې بحث کې را سره دي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
خټک صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ چې په دغسې شرایطو کې چې په دې بحث کې مو کوم نظر تاسو ورکړ او تلاش صاحب هم آزاد صاحب هم، څه باید وشي؟ افغانان پښتانه باید څه وکړي؟
پښتانه باید ټولونه اول دا ده چې د جنگ په ضد باندې، جنگ د نوي جنگ خلاف، جنگ خلاف مقاومت دې ته باید خپلو کې یو اتحاد جوړ کړي، یعنی امن لپاره اتحاد یو نقطه باندې، نور خپل اختلافات په خپل ځای وي. اول خبره دا ده، مه خبره دا ده چې پاکستان کې داسې خلک وګوري چې هغه امن غواړي، هغه سره دې بیا هغه ته لاس ورکړي، او بیا د دې سیمه هیوادونه دې ته وهڅوي چې هغه مثلا پاکستان، هندوستان، چین، ایران چې هغه دې جنگ نه د سیمه ته جنگ نه پریدي، ځکه چې جنگ راغی ټول ته تاوان دی. غرب سره دې هم خبرې وکړي، هغه سره دې هم استدلال وکړي، منطق وکړي چې موږ خو یعنی تاسو فرصت نیو، خو دلته جنگ به راوړي. نو مطلب به دا دی چې خدای مکه بل جنگ راغی، لکه تاسو ګورئ چې مجاهدین ته طالبان راوستل، طالبان ته داعش راوستل، نو دا خو به یو شل دیرش کال نور دا جنگ وشي، څلور څلوېښت کال وشو چې دا جنگ روان دی. نو لہذا د دې جنگ مخنیوي چې دی تر ټولو لوی چیلنج پښتنو ته دادی چې دې مخه څنګه وټی شي.
مننه خټک صاحب. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ خټک صاحب دا نظر لري او ځینې سیاسیون د افغانستان چې په طالبانو مخالف دي، هغه بیا کله ناکله په دې ټینګار کوي چې باید د طالبانو په ضد په افغانستان کې جګړه پیل شي.
ګورئ، تاسو د ځینو سیاسیونو یادونه وکړله، لبره مرغه په ځانګړي توګه موږ هم بیا باور چې ټول افغان یو افغان دی، لکه ځانګړي توګه د پښتنو په وړاندې یو نری چلیږي چې حتی ځینې رسنۍ یې چلوي چې طالبان یې پښتانه مال سپیډي دي. دا یو بحث او د دې تر څنګ د پښتنو قدرت او هغه ټول شیان یې ورکول سوی دی، نور خلک پاتې دي. د دې نریسف په وړاندې درېدل او بیا هم دغه رنګه چې په غرب کې کوم پښتانه میشتي، کوم افغانان میشتي، هغه کولای شي چې په هغه هیوادونو کې فارې واکې چې دی د خپلو په هغه هیوادونو کې، البته د کوربه هیوادونو د سیاسونو سره، د هغو د پالیسي جوړوونکو سره، د هغو د هغه کسانو سره چې هغه خپلو هیوادونو کې د خپل بهرنۍ پالیسۍ کې رول لري، د هغو سره د افغانستان د وضعیت، د پښتنو د وضعیت، د لر او بر پښتنو د وضعیت په حق لباندې یو منسجم حرکت پیل کړي. په افغانستان کې د نن وسله واله جګړه چې هغه د طالب په وړاندې وي، که هغه تر دې وړاندې د نورو په وړاندې طالب کوله، څلوېښت کاله دا جګړه نتیجې ته ونه رسېدله. تاسو مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې ناټو راغله، څلور څلوېښت هېوادونه هلته راغله، شاوخوا درې ټریلیونه ډالر هلته مصرف شوله، او افغانان خو په لکونه افغانانو ژوند له لاسه ورکړي، لیکن نتیجه په جګړه باندې طالب ختم نه شوله. لیکن لا ډېر کاوړی سو، ځکه چې ځینې سیاسي تفاهمات، ځینې سیاسي پرېکړې داسې وې چې په هغه کې د افغانانو د پښتنو رول صفر و، هغه رول نور خلکو ادا کوي او تصامیم داسې ونیول. نو په هغه لوړه کچه باندې، په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه باندې، که پښتون افغان د وضعیت د بدلون لپاره حرکت ونه کړي په جګړه باندې دننه په افغانستان کې، هر هغه سیاسیون چې په دې باور دی که زور واري پیاوړی هم سي طالب که لمنځه ولاړ هم سي، بیا به بل څوک پیدا کېږي دی به لمنځه وړي، لکه دغه همدغه لوبه چې د څلوېښت کاله روانه وه. نو زه هغه د حل لاره اصلا نه بولم، بلکې لا د بدبختۍ او لا د بې ثباتیو خواته تلل دي. اما هغه رول چې په سیاست کې پښتنو په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدله چې یو فیصد ادا کړي، نن یې وخت راغلی دی چې هغه خورا ډېر خلکو ته دا زمینه مساعده هم ده. په غربي هېوادونو کې چې مېشت افغانان دي، پښتانه دي، هغه کولای شي چې وخت نا وخت خپل نظر د همغو سیاسونو سره د نظر تبادله وکړي او یو منسجم حرکت را پیل کړي، لکه خټک صاحب چې ول هغه لاندې برخه کې به خپلې ستونزې ولري، د نظر اختلافات ولري. اما په لویه کې د لوی افغانستان مسایل لپاره باید یو همغږي رامنځته شي، او په ټول ډېر افغان ډایسپورا په دې کې رول لوبولای شي.
مننه آزاد صاحب. تلاش صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي چې له دغسې جګړو خواته افغانستان او په پاکستان کې پښتانه هم روان نشي او یو ثبات وي؟
زه فکر کوم د دې موضوع لپاره یو قوي او مسلکي مشورې ته ضرورت ده، چې ډیر وخت نشي په لنډو ټکو کې راټولوم. پاکستان دې د مغرضانه سیاست نه لاس واخلي او خپل ځانې چې کلونه کلونه کرایي ځانې په کرایه ورکوي امریکا ته، ځانې په کرایه ورکوي برټانیا ته، ځانې په کرایه ورکوي روسیې ته، ځانې په کرایه ورکوي چین ته. له دنه دې ډډه وکړي. ولې په سیمه کې غټه بې ثباتي رامنځته کوي؟ دومه موضوع د هغو تبلیغاتو نه د ګډ په شدت ډډه وکړي چې هغه سیمه نارامه وي. دریمه موضوع، زه فکر کوم چې د شانګهای غونډه چې هر کال دایریږي او په هغې کې قطنده پرېکړې ترسره کېږي، هغو ته دې یو نړیوال سیمه ییزو غونډو ته دې زمون پاتې شي او په هغو دې عمل وکړه. دا به نو سیمه او ځان هم د ثبات په خوا یوسي. بلې خوا نه دې روابط چې د هند سره د دوی دي او ډېر ترنګلې سوي دي او دننه په پاکستان کې هم قوي بې ثباتي را روانه ده، د هغو مجریت او تقاضا دي تر یو حده پورې ځان سره ومني او د آزاد کشمیر موضوع باید د هند سره حل شي. او له دې خوا سره هم په افغانستان کې په سرحدونو باندې چې کله د دوی دخوان ناندرې وي، خصوصا په اقتصادي لوبو کې، ځکه ته که د شپای ټکی کېږدي، زه باورمند یم چې سیمه د ثبات په خوا روانېږي. او ډېره مهمه موضوع دا ده چې پاکستان په څلوېښتو کلونو کې ځان کرایه کړی و او هر چا به چې لوړه کرایه واخیست نو هغه ته به یې
مانانه تلار سر مانانه مانانه بس مانانه تلار سر
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د دې خطر چې دا بحث راغوند کو خټک سب ستاسو نظر به واخلم. د افغانستان په دې تیرو نږدې نیمې پیړۍ ستونزو کې تل یا ډیر کله اکثر افغانانو نورو ته اشاره کړې ده چې فرضاً پاکستان دې سم شي، امریکا دې سم شي، روسیه دې سم شي. خټک سب که ستاسو نظر واخلم، باید څه وشي چې په همدغو شرایطو کې په همدغه حالت کې دغه جګړه د افغانانو کور کلی تران نشي او یا لشتر لږه مخه ونیول سي د یو سیاسي مشر په صفت باندې تاسو خلکو ته څه وړاندیز لري؟
زما خو عرض دا دی چې افغانانو ته ډېر په احترام او په مینې د رورالۍ په مینې دا عرض ورته وکړم چې دوی کې هم دا خبره ده چې یعنی حداقل یو دوه خبرو باندې باید چې اتفاق وکړي. یو دا چې افغانستان استقلال، ارضی تمامیت او افغانستان کې د افغانانو په خوخه باندې نظام او حکومت، دغه درې ټکو باندې د یو جبهه یو ائتلاف چې هغه یو قسم د اوسنی سیستم ته یو بدیل هم جوړ شي، او ځکه چې یا خدا ده چې طالبان دې ته مجبور کړي چې هغوی خلکو پښتنه وکړي چې تاسو غواړئ خلک رائے ورکړي او هغې مطابق یو نظام جوړ شي، که نه جوړېږي بیا دې خلاف مبارزه وکړي. زه د جنگ په حق کې نه یم، خو یو سوله ییزه مبارزه، سیاسي مبارزه کېدای شي چې هم دوی مجبور کړي ته دا د عدم خشونت والا خبره زه کوم، خو مبارزه کېدای شي چې طالبان دې ته مجبور کړي او که مجبوري کې نه چې دوی بیا یو دین نظام لري کړي او دې په ځای یو داسې نظام راولي چې د افغانستان د خلکو په اراده ولاړ وي. او هغې دپاره ډېره مهمه ده چې اول افغانانو خپل منځ کې یو اتحاد موجود وي او د سیمې ملکونو سره باید خبرې وکړي چې کوم خلک پاکستان کې، هندوستان کې، ایران کې، چین کې، دای کې سولې ول خلک هغه سره باید خبرې وکړي.
ډیر مننه خټک صاحب چې په بحث کې مو برخه سره واخیسته. نجیب آزاد له تاسو هم منندویم او تلاش صاحب له تاسو څخه هم مننه کوم. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.
شربت جام دغو گنز مد شہادت جام بل نخائی چی قبل پا خلوص کی سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول کی دامنت جا بھاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن بھاغنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ಹಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮಕ್ಕಿ ಮಕ್ಕಿ ಕೀಗಿನನ್ ಗನನ್ ಸಬಾಯರತ ಮುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ 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 ಕೀಗಿನನ್ ಗುಮನ್
جل هذا ميل هذا جمل هذا سلاي كجل هذا ميل هذا جمل هذا سلاي كجل هذا اين هذا هذا اين هذا هذا استل جدي توريجين هذا من سبايا راتا مخك مخك كيجين هذا من سبايا